په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې انزورګری کیږي دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې شپږ کاله کیږي چې د نشول عمله کورته نه يم تللی.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپږ وو کاله کیږي چې کورته نه يم تللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روغتون کې لبستری کېدل ورسته چیرې تللی دی.
پلار قسم به ګوما جنور نشل ګوما.
او سړی کبیر شوایي شپاخانه ته بوز او علاج وکړه.
خزه تم سبا خبره کوي خو د بوډایانو خبره مې زړه ته نه لویږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت، د نشي موادو د تولید او قاچاق له لارې ترلاسه شوي پیسې په روان میلادي کال کې تر $2 میلیارډ اوښتي دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکټاره ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. لبلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسنی ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډېره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت $2.1 میلیارډ ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه $2.15 میلیارډ نړیوالو مافیایي ډلو، $3.5 میلیونه د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې $425 میلیونه رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هواره سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوې برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته به د سیمې هیوادونه زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنۍ مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза
перевозки. Трахгари гуаклан нашей мواد сара адикалари. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей мواди. Нан трахгари я вакий гуак авла нашей мواد сара тлили фалиятуна та прахтия па харкиди. Ау да фалиятуна да кадвалай тар чатар ланди хам тар сараки. Мы бавар ларучи талибан ба да дистунги да халла парах палижмани амали.
Нехватка продовольствия.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کار کلی او یا دلته د کاروبار د لاسه ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی قاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي، کېدای چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداری ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین چکوی
تا چه قواره چه ما موتاد که یا پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سه مردار شای دایی چه پا یو دود یه سلای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می آزادی راجید زهر و کاروان پخپرونه که وارده
خیر ده پودر ما و حاصل را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسام دخمنی که وی
ده زهر و کاروان خپرونه درنو آوریدون کو اوست پا دیار را پور درو چی زرگون معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پولي چرخي زندان ته وړل سوي دي. د معتادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بسترې سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم وروړل سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا سربستریز روغتون د کابل په ختیز برخه کې پروت دی چې پخوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیا مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 15 ورځې بسترې کوي چې پر یو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بسترې کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بسترې شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2100 کېږي. د دې روغتیا مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوي او تر دې مخکې مو هم زربستر شوي ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزکه ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوي او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزې خدماتو برشل انجام
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل مني او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بې سرچینی ازادۍ راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولیږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشتوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوۍ دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. که چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت هم هغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې دوازې د ګولۍ ورکول ولا ډوډۍ ورکول نه دي. هغه سه کانسلین کیږي، هغه ټولنیز ژوند ته اچول کیږي چې دا امکان نه لري چې په زر بستریز کې 2000 کسان ته خدمت برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهیز ډول د معتادین بسترې کول خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه دا ده چې یي سواد خلک هم قربان دی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر تر ډیره مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انځورګري له نشهیي موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انځورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو له انځورګر اقبال احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انځورګري یا نقاشي له نشهیي موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري؟
انځورګري چې ده هغه د خلکو له نشهیي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي په خپل انځورګر وي یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حده د خپل انځورګری د تل لپاره یو عادت ګرځېدلی وي، دی په خپل په انځورګری باندې معتاد وي، ضرورت دېته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسوي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه سي دی د نشې په مقابل کې یا کوم مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نورو ټولنې ته یې وړاندې کړي، هغوی یې وګوري، په دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهېږي چې کم کم تاوان به ماته رسېږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګری سی ورته وایي، یا دیوارنګاری دغه پر دیوال باندې سی انځورګری کیږي، دا ډیر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی شي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرری آرټ انتخابوي معاصر انځورګري چې ده په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست، تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګرۍ کړي دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلی سي د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو داسې خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګرۍ نه دي کړې، داسې د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د دغومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګرۍ هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګرۍ چې دي، ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو پاړي او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته سوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري او معاصرې انځورګري دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې ده هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کېږي چې ته باید دا تابلو وپیژني او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړېږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده هغه مفهومي انزورګری چې دا په هغه کې هدف لیدونکي ته ور پرېښودل کېږي چې دی کوم هدف دي نه اخلي کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انزورګری دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده سي په دې کې تصویر وړاندې کېږي لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پېژندلی سي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د لوګر ولایت څلور څلوېښت کلن ظفر له حربي ښوونځي څخه تر فارغېدو وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپنا معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مسې کول، بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول، تریاک مې وویله، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک به تر خطې و. بس ما یو انډیوال و، هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ دا ټول بدن مې درد کوي. وایي ما سره یو شی ده، هغه به جته در کړم، شپه به تېره کړي، سبا به خپله لاړ شي، خپله تریاک به واخلي. اول صحیح ده، خدا کله ضرورت چې راو بسلم د پوی و ما چې ورور جان خلق په ضرورت کوي روین څه کوي. دته ما ویل ور کې ادا خو روین نه دی. وای نه روین نه دی، دا کرستال دی، دا بل شی دی چې مو څه کول. خو بس هغه و چې اخته اسو نور نه تریا کې خوان را کول نه چار ورور جان. بس دا روین مو څه کول اوس کول یو 15 پا کال چې مو ویل بیا کور باندې خبر شو. دلکاری ز کوم، رنگ مالی ز کوم، دریوري ز کوم، ورور جان موټر ته سواری ز کې نو ورور جان کوم غریبی چې ما پلاس کې راشي ورور جان زه هغه کوم. دې دې پاره چې دا عمل د پاره چې پیسې ورته پیدا کوم، ورځ کې 300 سوا 400 سوا یا 500 سوا چې مونږ ګټو یو 100 روپۍ خوراک د پاره ساتو ورور جان. نور دې ټول په دې عمل کې دي. په دې 100 کالو کې دوره 500 سوا 100 روپۍ راځي. داسې ورځم شوي دي چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورور جانه، په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه. مونږ ته ورور جانه میاشت کې $1000 تنخواه وه، یو 300-400 ډالر بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورور جانه پیدا او پناه نشته، مجبور یو چې همته هم رکوو چې ګزاره کوو. واضح مې نه دي کړی، کور سره مې اړیکې خراب دي یار. تقریبا ما شپږ کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورور جانه. بس چې پرېږم دو د عمل 4-5 میاشتې بعد د 4-5 میاشتې بیا موږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي، مونږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي، دا دوړې به کش کړي. زه ضعیف کړی یم ورور جانه. همدا اوس نه شم کوای چې ورور جانه یو اووه منه بار ورور جانه تر یو ځایه پورې یوسم. پخوا مې ډېر ښه تایت وم ورور جانه، ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په روغتیا مرکز کې په زور د معتادینو بستری کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو، ترک د موادو نه فامیلي په یادېږي، هغه مشکلات په یادېږي. دغه نور مریضان هم تنبیکیږي د رواني هغه د دوی میو دغه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراضو ته متوجه نه وي. په زور بستري چې دا هم خطر د هم پروسه د بستر مختلف وي. بل چې د مریض تصمیم چې کار کوي نه په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې د په زور بستر کوي د دې ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي. د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکتر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدلاست؟
تازه دی رادیو درنو اوریدم کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې کبیر یو موتاد دی، دایله نشوڅ ختنګ سوی او لخپل کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یو کړی. فلاری هم خبره مانی او د موتادینو د درملنې په یو روختون کې بستری کوي، خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روختون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
موره و موره چیره
سوایه زویه داده دستم کور جارو کوم
تو خویه واری راشه چه و زنری خبره در تکوم
سامه ده زویه داده در زمه
زاره رو چادله طولو جویت می درد که وی نونسو موره سه چه بده توره کوتا که بنده و خدایه
دادی زوی راغلم چی دی ویل؟
موره داده تبه بخول آسونو تاو گورا زنزیرو نزخمی کری دی داده دی جی زینی زینی باییگی آلوی
نشتی هم چی دیر پا تکلیفی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چی دنه نورا نشن نکی اوائی چی لاش میو کی
خزی او خزی چیری
دادی دلده ده کبیر سر بکوچه کی اما
ما خوشی گئی زنون لدی زندان از خست را شوائیم
خزی سخبره ده کبیر سوائی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون را نشان نکوام
لارا خسام بگو ما جنون را نشان نکوام
او سرایا کبیر سوائی شپا خانیه تا بوزا و علاج بکا زوان او گلالای علک تی هر ورځ چورته ګورم زړه مې تور کباب سي
خزې ته هم سبا خبره کوې خو د بوډایانو خبره مې زړه ته نه لویږي داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کړي او بیرته پوډرو ته مخه نه کړي
لارا تو خدای دا ژوند دی زما او د سپي څه فرق دی زما هم په زنځیرونو تړلی یم او سپی مو هم زما نو له نژو توبه ده
هو سړی هلک ښه وایي شبه خانه تای بازه چه لاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول غنج زوی ورس ورس دنشوال لاسه ده مرگ کنجه تور شویشه او مرگ لاس تر زنی ورس ناستیو
بس سمه ده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بوا چه شبه خانه تای بازم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی ہو کے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا برو رپ دگا چوکی کینا راجا الکتم پر دگا بل چوکی کینا خا راتو وے سے خبر ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زو دی ہیرون موتاد دے دل پر میرا وستل دے چے علاج وشی دے خیر
ٹھیک خ کار مو کڑے دے خ جوانا داراتو وے چے تہ پخپل غوڑے چے نشہ پریک دی
ہو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خوبا نه مجبور کرده چه نشه پریک دی
نه ایچا نه مجبور کرده
که داسی بی انشاله چه علاجی که گی او بیرتا نشه نکوی خو که چاپ زور مجبور کرده وی تر علاج وروستا بیرتا نشو تا مخه کوی موگ هاگه ناروغان نبستری کهو چه مور او یا پلار پا زور راوستلی وی
داکتر سیب ده پخ پل خوخ نور لنشه سخه تنگ شوه ده
گوره ورورا بیا هم در توایم که منشه پر خودلو تا مجبور کرده وی دا علاج نتیجه نور کوي
چلم دی وز کاو نشا سوی تر دا ملال خل دی وو تل دو دونا
اوهو دا زوان خو کٹ مد دی کبیر هوندی دی
کبیر داتی
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چا او تک سپین شوی چا ول کی می ولا ک پی جندلی خد دا وای چی دا تو میاش چی ریوی
پیالی پا کور که پزن زیرونو تره لیوم او پا یوا کوتا که بندی کرده اوم
خا نو بیا چه وشوا
تو غاک شراتا چه کیسه درده اوکم
خا خا کیسه اوکا
هر سمرا چه مزاری ورده اوکده نی خوشی که ولم اخیر می چل ورسره اوکا ما ویل زو دورا نشن نکوم توبه می دا شفخانه تا می بوزه چه لاز می وشی
خا نو بیا چه وشوا
بیای شفخانه تا بودلم آل تا می جمع خد توت او خب آرامه سر تیر که داده چه نون راو تختیزم و تا تراغلم
یار کبیر دیر چالاک تره
خیر او زا کسی پیدا جمعه و پڑی را که چه خمار خماریم
داغا دا پڑی درواخ لزورا ورا
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان